ریډیو سلیر وی ساته خبرونه زموږ په پانه هم واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کرای کو. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیري له طالبانو وغوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپانه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وختي خلای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې نوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 50 نور یې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ پرون یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تیره حمل میاشت کې وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینو او ناچاو د مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1300 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې د ماینونو د چاودنو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترایه ورکړه چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو 390 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی 193 غړو د 133 مثبتو 9 مخالف او 25 ممتنعو رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره واروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې دا څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شاوو تنبوي او شانډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دوامده بریا اټکل نه شي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 100 ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یوه نوې جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. کومه چې ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه یوازې بغلان کې د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زرو راځي په کور دننه د خلکو له نظره او په نړیواله کچه یې ارزښت
دیو تر اوسه پورې د دنیا هیڅ یو هېواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پېژندل.
او په افغانستان کې خوارځواکي د خوړو نړیوال پروګرام وایي 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي خو دوی له هرو دریو یوازې یو سره مرسته کولی شي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
سهار مو بخیر. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي او سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړلی دی او دا یې هم ویلي چې د مړو او ټپیانو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال ډیر دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړي چې 500 مړی ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړني دي، شاید شهیدان شمیر لوړ سي. په برکی ولسوالۍ، په پلیخمري ښار او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نوموړي ویلي دي چې دا سیلونه له درنو بارانونو وروسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. ښاغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤول چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولی دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي. خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی. خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي، چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د وري د میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډیر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو ضرورت پوره شو. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام سقوط کړ. خو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او یو شمېر نور برخو کې د دوی ضرورتنۍ حکومتولۍ څنګه وه؟ عبیدی سپوږمۍ په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې په کې عام افغانانو د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږېدلې ده.
زر ورځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمېنې کابل دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې بوشي دغه غریب کار یو تیر نظام کې هم دغه غریب کارو هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراری د اغلې د آرامي شتري خپل کار روزګار کې چیرته پوشي کنه چیرته خشي.
طالبانو په خپل وادو باندې وفا و نه کړله. مثلا پنجرو باندې خوانځي وتړل، په هنتونونه یې وتړل، د کار بندیزونه یې پرې ولګول. فقر په افغانستان کې زیات شوی ده.
طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری نظام او د جمهوریت شل کلنه دوره چې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن و سقوط کړ. خو د زرو ورځو په تیریدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمېر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمېر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قونسلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو پوه او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل هم دې ټکي او یو بل د ده په خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
دونه شو پلی چې یو قانون په دغه زر ورځو کې جوړ کړي او یا لاقلن یو هیئت ورته موظف کړي چې اساسي قانون به څه رقم جوړیږي. او نو دا یغه لویه برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دی تر اوسه پورې د دنیا هیڅ یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیوال ټولنې ټولګډونه حکومت ترهګرۍ سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د ښځو حقونو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللی دي. طالبانو لشپږم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټولګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د ده په ټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفي وژنه شته دی، خود سرانه شکنجه بندي کول او حتی وژنه شته دی. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مصونیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مصونیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او ورکېدو ادعاوې شوې وې، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله یې هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خو د اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
باوجود دیگه چه داغه ده دو کاله کیگی دیده نوی تغییر شده تقریبا زر روزی پوره کیگی خلاو داده اقتصاد دلیازاره یا فرصت بود زکه چه جنگونه و داره دل حتی ده سرمایه گذاری ده پاره هم ده داخلی سرمایه گذاری هم ده بحرانی سرمایه گذاری ده پاره چانسون و فرصتون برابر شوی و خو داغه پروسه دیر و رو روانه ده امید ده چه منگه داسی اداره و لرو چه پاقی که قوی اراده موجوده وی ده جوان ده سطح ده خکول ده پاره و ده اقتصاد ده بهبود ده پاره.
نړیوال بانک دی غویی په دریم پیو راپور که وو ویل چه په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید یې هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیاره ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی وو. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي مالی مرستو د کچې راکمېدو له امله په افغانستان کې په هرو دریو خوارځواکو ماشومانو کې یوازې له یو سره مرسته کولی شي. د ډبلیو ایف پی شمیرې چې د جمعې په ورځې په خپله ایکسپانډ خبرې کړي ښیي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواک دي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون نورو مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای سره لدی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هر دریو ماشومانو څخه له یو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالي سرچینې کمې کړې او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامداره مالي ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ او د پنجشنبې په ورځ د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانې روغتون کې د شدید خوارځواکۍ د څانګې د جوړولو په اړه راپور خپور کړی او ویلي دي چې دغه څانګه 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو دریو کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالی په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د 600,000 څخه د 5 کلونو کم عمره لرونکي ماشومان او د 240,000 څخه زیاتو امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندویه بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلا اوسیدونکي فرشتې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تا طفل اخرم کې 1-3 سال
زما وروستۍ دوه ماشومان خوارځواکي دي. ما سوزله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله. دوی ماته دوه کارتونه راکړل. یو سوزلې زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل، خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارت یې را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي کریمې چې د 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي.
لور می درینیم کلانه داشته ها نلری او وده نکوی، دیر کمزوری ده. کورتا سیرما کلینیک ده. ده سو اونه و راهی سیر تر درمله نیلندی بو. دوی حقی تا ده خوارځواکۍ مواد ورکرل. خوب سی ده حقی کارت قید کری او مواد نورکوی. هر سوک اقتصادی ستونزه لری او موگی هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بیوزلی د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ لاملونه بولی. خود ماشوم د برخی متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارځواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنیو کمزوري اقتصاد ګڼي.
کده من دو ماشومان رو چی خوارځواکۍ دی ملاتړ ونیشی، خوارځواکۍ ماشومان به مړه شي. او کده من دو ملاتړ ونیشی نو اولادونه به یې خوارځواکۍ وزي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یوچا په وینا دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالرو بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په دې سند کې چې د رایو په لوی توپیر تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوي حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا همغږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل څلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیلي په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې طرحه یې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې 103 نوي غړي لري، د 103 څلوېښتو مثبتو، 9 مخالفو او 15 ممتنې رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لا راوروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرایلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي، او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري، او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دې سیمې ته نور غذایي مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا 110,000 خلک د کلابندې غزې نورو سیمو ته تښتېدلي دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په یو کال باندې محکوم کړي. د دې سازمان له قوله احمد فهیم عظیمی او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړي، خو د غوښتنې د منل کېدو او د هغې د خوشي کېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د احمد فهیم عظیمی کورنۍ او خپلوان دا هم وایي د طالبانو حکومت د محکمې پرېکړه د دوی په غیاب کې کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقونو سازمان وایي د بشري حقونو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوره فکر د مرکز مشر احمد فهیم عظیمی د طالبانو د حکومت د محکمې له لوري په یو کال بند محکوم شوی دی. دغه سازمان په یو بیان کې چې د می په اومه یې په ویپاڼه خپور شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم عظیمی لخوا نه ده منل شوی او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم عظیمی د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم عظیمی ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو له لوري لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابي وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم عظیمی او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې د طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اورېدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه
در نهایت
په
په ټوله کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپله پریکړه په غیاب کې کړې وه، ځکه چې دوی ویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. دوی چې موږ کومه پایله نه درلوده نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه. دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو او زموږ د کورنۍ په شتون کې خپله پریکړه وړاندې
کړه.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمی اوس مدافع وکیل هم نه لري، ځکه په ابتدایه محکمه کې د هغه د ادعا له مخې هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمی لپاره ګمارلی و حتی د خپل ماکل دوسیې ته په لاسرسي کې پاتې راغی، نو څه به یې دفاع ترې کړې وه. احمد فهیم عظیمی ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمی همکار صدیق الله افغان د کوچني اختر په شپه خوشی شوی دی. د ده په ټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمی د پلار د عصبي سکتې لامل شوی چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هران کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قصو که در افغانستان د خلکو په درد بوشوی او غږ یو چت کړي و نیول شوی، بندیان شوی او توتیرخواله سره مخ شوی او بلاخره په جبري توګه تر اعتراف اخیستل شوی او د ضمانت په ډول د ډیرو پیسو په ورکړې سره خوشی شوی. خو بیا د حکومت تر سر لاندې وی هغلی احمد فهیم عظیم چې د پوهنې د لارې فعال دی په همدې اساس نیول شوی دی،
بر همی اساس تسهیر شوی.
د زده کړو د برخې فعالین احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغانو نجونو د روباټیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمی د محکمې په اړه تازه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو پر لنډو
چپو د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نړۍ د پرمختګ د پړاوونو په درشل کې یو بل مهم ګام هم پورته کړی دی. هغه دا چې د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. په امریکا کې څېړونکي وایي دا واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی؟ تفصیل یې د اسماعیل څاروان په دې راپور کې واوري.
یوې څېړنې وښوده چې د ام آر این ای واکسین چې د سرطان ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د له منځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مزغو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر این ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور له مخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوې وه. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خپره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسید له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري د نو اړیدونکو د دې خبرونې دویمه نیمایي کې تاندې څنګه اونې ز خبرونه چې ځوانان لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده هغه خبريږي خو د هغه خبرونې ل خبروي وړاندې د ازادي راډیو ټولې خبرونې سلیروي سات شوې دی او زموږ پر راډیو به پاڼه اوریدل شي خو